ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان دی انی ساجمل سلامونه علیکم هیلو منی پروانه خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا کې د نام نه د سارک په غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف ګډون په جنوبي وزیرستان کې د پولیو د کمپاین د عوامي نشل ګوند یو مظاهره په قبایلی سیمو کې د پرمختګ په خیبر جنسای کې د ملیریا او د پولیو د کارکونکو د ستونزو ترڅنګ په پکتیکا کې د اتوار د ورځې د 14 ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال راپورونه واورئ په اول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون اپوزیشن په صوبایي حکومت نیوکه کړې دي چې له ترهګرۍ په وړاندې هیڅ کړنلار نه لري د جنوبی وزیرستان په وانا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوی دی او عراقي ځواکونه وایي د بغداد په شمال ختیځ کې دوه خارګوټي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته په خپل ولکه کې اغیستي دي اوستا خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکه کړې دي چې ترهګرۍ د ختمولو لپاره هیڅ پالیسی نه لري په دغه موقعه د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د تحریک التواء لاري په صوبا کې په امنیتي صورتحال سخت اندېښنې ښودلې او ویل چې په روان کال کې د اکتوبر تر 15 نیټې پورې د ترهګرۍ خواوشا 1500 د کلنګ اغیستلو 291 او د تاوان لپاره د تختونو یو پیخی ثبت شوی دی خو صوبائی حکومت د بد امنی د دې پیخو د مخنیوي لپاره ستګلاره نه لري صوبائی وزیر شاہ فرمان بیا ویل چې 2012 او 2013 کال پر تلا پر روان کال کې د بمی چاودنو ځانمرګي بریدونو پیښې کمې شوې دي د جنوبی وزیرستان په وانا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوې ده پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل دي چې په دې کمپاین کې به خو ششپګ او یا زر ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي چارواکي وایي چې په دې مهم کې لګتر لګا 200 ټیمونه برخه اخلي د جنوبی وزیرستان په وانا کې د وسلوالو لخوا د بندیز لګول وروسته دا مهم خوښه 2.5 کال پس کیږي چارواکي وایي په دغه موقع په سیمه کې د پولیو 13 کیسونه ریپورت شوي دي د جنوبی ایشیایي هیوادونو د سیمایزي همکارۍ د غونډې لپاره د بهرنیو چارو وزیران نن ملاقات کوي په دې غونډه کې به د پاکستان د وفد مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره به د ملاقات پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هیواد نمائندګي کوي د سارک د غونډې لپاره به د بهرنیو چارو وزیران نن په کټمنډو کې ویني چې د سبا نه شروع کیدونکې دوه ورځنۍ غونډې لپاره یوې ایجنډې ته حتمي شکل ورکړي دا اصل د دې غونډې موضوع د امن او خوشحالۍ لپاره مضبوطې رابطې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د پکتیکا د پیخې پړه خفغان شریک کړی دی په کابل کې د پاکستان د سفارتخانی لخوا مشال لیډیو ته بیګا پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف بیګا له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د دې پیخې په سختو ټکو کې غندنه کوي او پاکستان او افغانستان به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یوځای کار وکړي برطانیا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړی او خپل ټول پاتې سرتیری د افغانستان له جنوب څخه وستل دي د ګل پرست د برطانیا د شاهي هوائي ځواک د پوځیانو په ویاړ د کندهار هوائي اډه کې د مخخي مراسم جوړ شوي وو د برطانیا د دفاع وزیر په یو بیان کې ویلي د برطانیا ځواکونه د افغانستان په جنوب کې د خپلو عملیاتو په بشپړولو ویاړي خبرونه د مشال ریډیو نوره ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه سلا شوي دي چې د تهران د ایټمي پروګرام په اړه خبرې د 2015 کال جولای میاشتې پورې وغځوي دوی ونشو کړی چې د نومبر د 24 ټاکلې نیټې پورې یو معاهده وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د ویانا په خبرو کې رښتینی او مهم پرمختګ شوی وو د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویل د خبرو فاصلې لنډې کړې او د تهران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو دریځونه یې نږدې کړي دي عراقی ځواکونه وای دوی د نومبر په 13مه د بغداد په شمال ختیځ کې دوه خارګوټي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه بیرته په خپل ولکه کې اخیستي دي. د عراق پوځ او کورد سرچینو په حواله سادیا او جواله خارګوټه کې د عراقی پوځ شیامل شاو کورد د پیشمرګ ځواکونو په کارروایانو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خواوشا 500 وسلوال وجل شوي دي. د کورد پیشمرګ ځواکونو کمانډان محمد سنگاوی ویلي دي په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 40 پیشمرګ ځواکونه هم وجل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د دفاع وزیر چک هیګل استعفا تایید کړه. د چک هیګل دنده د دوو کالونو نه په کمه موده کې پایته ورسېده. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل هیګل خپله دنده پایته رسولې او د دې لپاره دا مناسب وخت و چې خپل خدمت سر ته ورسوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه 80 کلن هیګل د امریکا د دفاع په وزیرانو کې یو ښه مثال دی. دوی ویل د بل دفاع وزیر د ټاکل کېدو تر وخت به هیګل دندې ته دوام ورکړي. هیګل چې په ویتنام کې جنګېدلې پوځي او سینیټرو په خبرو کې بیا وویل د اوباما انتظامیه دفاع وزارت او امریکا د ثبات او امنیت په لور په یوې مضبوطې لارې برابر کړې دي. اور اس ته خبر دا چې د عراق نه راغلي ریپورټونه وای د بغداد په شمال کې د خلکو د غنی غړي یو مارکیټ تنستې په موټر بمی چاودنه کې لکتر لګا نه کسان وجل شوی دي. امنیتی او روغتیاي افسرانو ویلي د ګل دروازې دا چاودنه چې شاب سیمه کې وشو لکتر لګا 40 کسان پکې زخمیان شوی هم دي. د حملې مسولیت چا نه دی منلې. د خبرونو پای
اوریدم کوم مشال لري ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. تیر ماښام د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت د امن او امان په خراب وضعیت سخت نیوکې وکړې. په پېښور کې عوامي نېشنل ګوند د خپلو کارکوونکو د وژنې پر ضد یو احتجاجي مظاهره کړې ده.
اوس که څوک د ځان تحفظ په پاکستان کې کولی شي وخت به تېرې کني پاکستان به پرېږدي.
د تیریتوار پورز د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې د هغه ځانمرګي بمی چاودنې پر مهال چې 50 کسان یې وژلي وو دا ماشوم هم موجود و. قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نوالی تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ په نیغه اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر ماښام د قامی وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپو د یوې تحریکي التوا د لارې په صوبه کې په امنیتي صورتحال ډېرې سختې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې د روان کال د اکتوبر تر 15 نیټې پورې د ترهګرۍ 15 د قلنګ اخیستو 291 او د تاوان لپاره د تختونو څه د پاسه 1100 پیښې شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوسرک.
سکندر خان شیرپاو په روان کال کې د پولیس د ریکارډ په حواله وویل چې د اکتوبر د 15 نیټې پورې په صوبه کې 1540 د ترګرۍ پیښې 291 د قلنګ اغیستلو او 1102 د تاوان لپاره د تختونې پیښې رامنځته شوې دي.
موجود
سکندر خان شیرپاو زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت په دور کې صوبایي وزیران او د صوبایي اسمبلی غړي هم د قلنګ اغیستلو د پیښو سره مخامخ شوي دي، خو صوبایي حکومت د امنیت د قابو کولو په ځای داسې قوانین جوړول غواړي چې تر مخه به یې د امنیت ذمواري په اولس باندې اچولې کیږي. د امنیتی صورتحال په اخلا د سکندر خان شیرپاو د دې نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شاپرمان وویل چې د 2012 او 2013 په مقابله کې په 2014 روان کال کې په صوبه کې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو په پیښو کې کمی راغلی دی، خو صوبایي وزیر شاپرمان دا ومنله چې په روان کال کې د لاسي بمی بریدونو په پیښو او د قلنګ اغیستلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په صوبایي اسمبلی کې د صوبې د امنیتی صورتحال په لړ کې د سکندر خان شیرپاو تحریکی التوا د تفصیلي بحث لپاره منظور کړی شو، او دې لړ کې به د اسمبلی په روانه غونډه کې د امنیت په اړه تفصیلي بحث ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د سارک سربراهی غونډه چې په نیپال کې کیږي هغه د پاره ورځي، او په دغه غونډه کې به هغه ګډون کوي. په دې کې د نورو د جنوبي آسیا د هیوادونو مشران به هم ګډون کوي. زبی شفق په نور تفصیل لکه
ټاکل شوی دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو پلاوي په ملتیا د سارک په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته لاړ شي. د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د سویلي اسیا ټولنې سارک د غړو هیوادونو ته لسمه غونډه چې د چهارشنبې او پنجشنبې پورې دوبۍ د نیپال پلازمېنې کټمنډو کوربه وي. اجنډا نه ده مشخصه، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ ویلي وو چې په دې سرمشریزه کې به د بېوزلۍ د له منځه وړلو، عمومي روغتیا، کرهڼې، تورزم او د هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبرې شوې لامه کې ویل شوې چې صدر اعظم نواز شریف به د سارک سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د ژور دوه اړخیزو اړیکو لپاره په دې غونډه کې ګډون وکړي، او همدارز به د غونډې په حاشیه کې د غړو هیوادونو یو شمېر مشرانو سره هم وګوري او پر سیمه ییزو او دوه اړخیزو اړیکو بر سر خبرې وکړي. په نیپال کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر شخړې زیاتې شوې، او همدارز د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو پر ویشل شوې پوله یا کنټرول لاین پر یو بل بریدونه کړي چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته زیان نه اوښتي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د وروستیو شخړو په اړه په خبرو کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې وخت بدل شوی او له دې وروسته به د پاکستان زوړ چلند ونه زغمل شي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې سارک په غونډه کې به ښایي نریندر مودی او صدر اعظم نواز شریف له یو بل سره وګوري، خو د نواز شریف ځانګړي سلاکار طارق فاطمی د سه شنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې د نواز شریف او مودی لیدل له امکانه بهر دي. د فاطمی په خبره پاکستان له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې پیاوړې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې غواړي، خو د کشمیر مسله د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مرکزي نقطه ده، او تر څو چې دا مسله اور شوې نه وي له هند سره وضعیت نورمالېدل لرې خبره ده. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د روغې جوړې هڅې هغه مهال ټکنۍ شوې چې هند له پاکستان سره په لوړه کچه د سولې خبرې لغوه کړې. د یادونې وړ ده چې د سارک د همکارۍ په سازمان کې افغانستان، بنګلادیش، بوټان، هند، نیپال، مالدیف، پاکستان او سریلانکا غړیتوب لري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو به هم اوریدلی چې د سارک د سربراهي غونډه هر کال کیږي، او د دغه غړو هیوادونو په بیلابیلو خارونو کې دغه غونډې ترسره شوې دي. خو اوس پوښتنه دا راولاړیږي چې آیا د دغو غونډو دغو هیوادونو ولسته څه ګټه هم شته؟ په دې لړ کې د دغې غونډې چې شوې دي، په دې کې چې کومې لوزنامې لاسلیک شوې دي، آیا هغه عملي کیږي امکنه؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله عمده خبره د بهرنیو چارو یو کارپوه زاهد سعید سره سیړلې. نو زاهد سعید وایي،
ګوره دا خو ټیکنیکل فیلډس کې کوآپریشن کوي، که یو طوفان راشي عربین سی کې هغوی ته پته مخکې ولګي مونږ ته اطلاع وکړي، نو داسې هم محکمې دي. بیا انوایرمنټ دی، انوایرمنټ خو افیکټ کېږي په ټولو کنټریز کې د ریجن. او بیا ټریډ دی، دوی فری ټریډ ریزولوشنز کړي دي، نو ریزولوشنز دا فولي امپلیمنټ شوي نه دي. بیا پکې ټیررزم هم راشي، بیا پکې دا ډسپیوټس چې دي نو ڈسپیوٹس حل ہو نشی کولے کو ایٹموسفیئر وتا جوڑو لشی ایٹموسفیئر دا سے جوڑائی چھ او بل او ہی نہیں او خبر اتر اخپلو کے او کی لیڈرشپ نو سارک سمت کے دا غوی کوشش دا دے چھ زمون نواز شریف اور ہندوستان مودی ملاو شی او سنس دا آئس بریکنگ او شی
سید سی سے دا سارک غڑی ملکونا لکا سری لنکا سر زمون دمرا خط تجارت نشتا دا پاکستان بنگلہ دیش دے اغیر سر زمون تعلق دونا خن دے نیپال بوٹان سر لکا صورت حال دغه شانتی دی. نو په دې اجلاسونو کې خود دې ټولو ملکونو مشران هم ملاقاتونه کوي، نو د اغه اورستو ول دي گاونډي ملکونو سره د پاکستان یا د اغه زمنګ سره عمر خطا تعلقات نه دی، نو غټه پیمانه باندې تجارت او سپور دې سره زمنګ شروع شوه دی.
نو هغه څه خو کازز نیچرل دی کنه، نیچرل کازز دا دي چې ډایرکټ لینکس نشته، اوس اوور لینڈ لینک بنگلاديش سره نشته کنه. ا مایلج چې دی بای سی، نو هغه دا نه دی سن کراچی نه والا اټلی پورې چې سونه دی، نو دا اراؤنڈ انڈیا دے، نو دا خو یو امپیڈیمنٹ دے. نو مالڈیزم لرے دے افغانستان سے خو مونگ ٹریڈ جات دے ولی چھے جیوگرافکلی مونگ ورطنیز دے یو. اس نیپال سا مونگ سا ٹریڈ کو لے شو، نیپال از کٹ آف بائی انڈین ٹیریٹری نو بائی ایئر کے دیشی، نو نیپالیز گوڈس خو رازی دلتا ہو زمونگ امزی خودونا زیاد نا.
زاید سید سے بیو آخری پختنا کوما دا سارک دا کم اجلاس چکی گی تا سو گرنے چھ پدی سیما کے امن دا پارا دا کانفرنس چکم دے دا چون رو گٹا ور کے دلے شی
اس کو امن دے او دوی خبر کئی دا پرمننٹ امن، پرمننٹ مطلب دا چھ ڈسپیوٹس دے نہیں، کہ ڈسپیوٹس ریزالو شی نو امن بدا سے پوخ شی بیا با تھریٹ ہوتا نہیں، نو آگو خود دے ڈیفیکلٹ شے دے. اس کشمیر ڈسپیوٹ 47 نوالا اس پر لگیا دی، اس پر ریسیکل شوے نہ دے، تو دا باس ڈسپیوٹ سے دی دا دے ڈیفیکلٹ دی. نو امید دے چھ انڈینز بلک سینس ہو خی دا چھ نیگوسیشن زو دا بیا شروع شی، امید دے چھ دے سارک سمیٹ کے بدی اخبلوں کے سے خبر ہو کی آ پروسیس
ریوائیو شی. مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
اردم کو مشال ریڈیو ته وګی د پولیو د ناروغي پر ضد کارکونکو ادارې وایي چې د پولیو د مهم تر سره کولو لپاره د کارکونکو له کمی سره مخ دي او ډېرې کسان په دې کار کې برخه اخیستو ته غاړه نه ایږدي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي دوی حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي چې زر تر زره دي د روغتیا نور کارکونکو په مستقله توګه برتی کړي. نور تفصیل انیسا اجمل ناورو.
تیر ورځ په شبقدر کې د پولیو ضد په کارکونکو وسلوالو برید کړو چې پکې یو تن زخمی شوی دی. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې د پولیو ضد ساسکي ورکونکو باندې بریدونه شوي او وژل شوي دي. د شبقدر د منډي سیمې د پیښې حال د سیمې یو روغتیايي چارواکي ډاکټر نواز خان داسې بیانوي.
ټیم زمون لګیو او بس مطلب یو دوه کسان رال، یو کس خو تی پناه واغشته چته دغه شو او دا یو مطلب ویشت خو بار ال دسی واقع سر بیا، لیکن زمون د پاره لکه یو سیټ بیک شي، سیټ بیک ان د سنس چې دا خلک بیا کانوینس کول او مطلب یې ټیم دغه کول لکه یو یار اسکیر پیدا شي کنه.
دا په داسې حال کې دا چې تیر ورځ په پیښور کې هم د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته ساس کی ورکول کېده. په پیښور کې د پولیو مخنیوي ادارې ویلي چې په پیښور کې دوی لدی بچي دوه ورځې مهم تر سره کړو ورته د ساسکو ورکونکو کارکونکو کمی وو. دا چې د پولیو پر ضد د ټیمونو د کمی وجه څه کېدای شي، د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر اکرم شاه یې پاړه وایي.
یو خو چې لکه د پرفور مسله ده چې لکه د ګذشته د درو کمپینونو پیسې چونکې خلکو ته نه دي ملو شوي، هغه خلکو چونکې غریب خلک دی چې هغوی لګکه 200 روپیو لپاره 600 روپیه پر ډی چې کومه مونږ ورکو، د هغې لپاره دا خلک مونږ سره راځي لکه د مزدور په شکل باندې په هغې باندې دا خلک خپل کورونه چلوي. بله مین وجه چې کومه ده، نو هغه د سیکورټي فیر او د سیکورټي تھریټ شته. نو دغه سیکورټي سیچویشن ته چې ګوري او د نان پیمنټ سیچویشن ته ګوري، نو چې د پېښور ښار دپاره فونه هیومن ریسورس ماته پکار ده د پوره کمپین دپاره 4231 ټیمونه دي، نو اټ مینس چې لکه ماته 8462 کسان ته کار دی یو کمپین لپاره.
بلخوا د صحت نړیوال ادارې د پاکستان لپاره مشر ډاکټر الیاس دره وایي چې دوی د کارکونکو د مشکلاتو په اړه د پاکستان حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي او هیله کوي چې دغه مسلې به هم هواري شي.
دغه خلکو ته مالی مرستې ورکول کیږي، دوی ته د خپل کار په بدل کې پیسې هم ورکول کیږي، خو کله نا کله ورته په وخت دغه پیسې ورنکړل شي. په پاکستان کې د خراب امنیت له وجې او د مالی مشکلاتو له وجې مونږ ته اکثره ګرانه شي چې خلک د پولیو پر ضد په مهم کې د کار لپاره غاړه نکدي.
ډاکټر اکرم شاه بیا وایي چې د پولیو د ختمولو لپاره دوی سره دا وخت د صحت د نړیواله اداره 30% کار کوي. نوموړی وایي چې دوی حکومت ته ویلي دي چې زر تر زره دې د روغتیا نور کارکونکو هم په مستقله توګه برتی کړي.
کله چې خبر ډیماند موږ ورکړی چې موږ 1194 ملي د بیو نورې په کار چې دا 1194 ملي د بیو راشي او 870 ملي تر آل لري دي، نو بیا په خبر کې موږ ته د بل ورکړ ضرورت نه پیښیږي، ځکه چې هر ملي د بیو سره 200 کورونه مې زمونږ اوس کورونه په دې نه دامن ټینګ شو په ګورنمنت نه زمونږ دا ضرورت دی چې را تاسو دا د ال اچ دبليو چې کوم تاسو درتي دا کوم تاسو په مارچ او اپریل کې بیا کوي هغه د خبر د لپاره په سپیشل بنیادونو باندې هغه وړاندې شي او هغه په دسمبر کې د خبر د ال اچ دبليو لپاره د ریکروټمنټ دی. نو دا پروپوزل موږ له ګورنمنت څخه سبمټ کړی چې کوم ان پروسس ته کوم غوړو چې دا سپیډ شي او د اپریل په زمره دا په دسمبر کې راځي چې نه کمپلیټ.
د خبر پښتونخوا د صحت وزیر سره مو په دې اړه د رابطې ډېرې هڅې وکړي خو بریالي نشو.
مشال ریډیو ته غوږیږم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د تیرو دیرشو میاشتو نه دغلته د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاسکو کمپاین نه و شوی، دغلته کې دغه کمپاین اوس پیل شوی دی. سیلاب محسود پی دا تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان وانا کا بایلون خوشحال دی چې د دیرشو میاشتو بندش نه د ورستې د وانا په سالور تحصیلونو کښې د پوځي سرتیریو په حفاظت کښې بچون ته د ګوزدان د رنځ نه د ژغورنې څاڅکي ورشلو درې ورځنۍ هلې ځلې لګیا شوې دي. په دغه بری کښې د وانا یو اوسېدونکی شوکت عزیز شوکت مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. دغه مقصد د پاره سب بندوبست شو آئے سومرا بچون تا بساس کی ورتشل شی. دغه پښتنه د پاره مې په وڼښې د محکمه سیاحت خصوصا د ګوزن رند سره وابسته چارواکیو سره د تماس نیولو په غرض بار بار کوشش وکړلې، خو د دوی مځکني موبایل ټلیفونونو د پلاپسې بندش په وجه بریالی نه شول. دغه پښتنه مې چې د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي نه وکړله، هغوی د نوم جوتولو او ږغ نه ریکارډ کولو په باور وویل چې دا هلې ځلې به درې ورځې پلاپسې روانې وي چې د کومو په دوران کښې باش پیژ او یا زره اووه سوه شل بچون ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې څاڅکي ورتشل شي. هغوی زیاته کړه چې دغې مقصد د پاره یو د پاسه دوه سوه ګرځنده ټیمونه لګیا دي کورونو او په مختلفو لارو تلونکي راتلونکي بچون ته څاڅکي ورتشي. دغې چارواکي دا هم وشول چې د ګوزن رنځ په څاڅکیو د بندیز په وجه د دیرشو میاشتو په موده کښې په سیمه کښې د ګوزن رنځ نیولې اتلس بچون جوت شوي دي چې کوم د قطبي وزیرستانه علاوه په ټول وطن کښې زیات شمېر بله شي. چارواکي په ډېره ټینګه دا هم برسېره کړه چې اندیا سبا د سیمې بچون د ګوزن رنځ نه د ژغورنو دغو هلو ځلو ته پلاپسې دوام ورکېږي او په دغه بری کښې به هر قسم خنډ د قانونه سرغړونه شمېرېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږی. تېر ورځ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مهم مشر د وژنې پر ضد عوامي نېشنل ګوند د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې ترسره کړي. په پېښور کې په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو مشرانو د پېښور پریس کلب مخې ته سړک وتړلو او یو احتجاجي مظاهره یې وکړه. په دې اړه باندې غلام غوث دا رپورټ رالېږلی دی چې د مظاهره چیانو په چغو پیلېږي.
دا آوازونه د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو او مشرانو دي چې د ایتوار په ورځ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مهم مشر ډاکټر ضیاءالدین د وجنې رستو ترسره شوه. د دې مظاهرې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان کې مونږ ته پیغام راکړی کیږي چې نیو اداره او حکومت ستاسو تحفظ نشي کولی. اوس که څوک د ځان تحفظ په پاکستان کې کولی شي، وخت به تېرې کني پاکستان به پرېږدي. لہذا دا یو داسې یو افسوسناک سټیج دی چې لازم د کومونږ دې نه پس یو قدم اوچتو، نو دې کې به د پاکستان حکومت د ادارې دا ټول د دې قصوروار دي چې هغې کلو دهشتګردي په این پی باندې هغې روا کړې ده.
میا ابتخار حسین زیاته کړه چې نور به عوامي نېشنل ګوند د خپل ګوند د غړو په وجنه غلي نه پاتې کیږي او د ګوند د کارکونانو په وجنه به سخت نه سخت غبرګون خپلوي.
زه ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې د این پی په وخت کې کېدو نو این پی ټارګیټ و، اوس د دوی په وخت کې کېږي بیا این پی ټارګیټ دی. دا ولې؟ ځکه چې دا حکومت د دهشتګردو سره ملګری دی. لہذا مونږ د خپلو ملګرو تپوس کوو او پارټي به نور په دې باندې خپل لایح عمل تیاری او چې څومره سخت نه سخت موقف یې خپلو.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو د وجنې په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت یو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو هدفي وجنې او نور د ترګرۍ پیښې د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې هم رامنځته شوې وې. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره سمه ده چې د هدفي وجنو او د ترګرۍ د پیښو لړۍ د ډېرې مودې راهیسې روانه ده، خو موجوده حکومتونو د وسلوالو د فعالیتونو په لړ کې نرمه رویه خپله کړې ده.
موږ دا ګڼو چې دا حکومتونه په مکمله توګه ناکامه دي چې کومې مسلې له اولیت په کار دی هغه مسله دي حکومتونو په کتاب کې نشته. موږ د دې نه انکار نه کوو چې دا څه نوې لړۍ نه ده، دا جاري لړۍ ده. سوال دلته دا راپیدا کیږي چې په هغه وخت کې یو پولیټیکل ویل چې دی هغه موجود و، موږ ورته په ډاګه ولاړ یو. نن تاسو وینئ حکومتونو ته مخامخ ولاړ دي، خو نه دي ورته ولاړل.
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مهم مشر په وجنه عوامي نېشنل ګوند په ټول هیواد کې د درې ورځو ویر اعلان کړی دی او په اول ځل عوامي نېشنل ګوند د هیواد په بیلابیلو خاریو کې د خپل ګوند د کارکونانو د وجنې په لړ کې مظاهرې ترسره کړې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو ته به هم معلومه چې د تیر اتوار په ورځ د پکتیکا په یحیا خیلو کې د والیبال د لوبې پر مهال باندې چاودنې 50 کسان ووژل، په دغه کې یو شمېر ژوبل شوي هم وو. نو راځئ زموږ همکار د دغو ژوبل شوو کسانو سره خبرې کړې دي، راځئ چې دا وګورو.
زخمیان شوی دی.
غزنی سے
ما نوم ایوب خان د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. طالبان ګوریلایان دي د هغو کار دا شی ده ملکي خلک وزني نظامي وزني هر څوک وزني د هغو مافیا هم دغه ده کار یې هم دغه ده. له هغوی سره موږ حساب نه کوو اما حساب له حکومت سره کوو. د پکتیکا ارګانونه چې دخله ارګانونه په دې کې محکوم دي ملامت دي. دا ټورنمنټ ته ولې هلته جای نه ده تعین کړی بیا یې ولې هلته امنیت نه نیو بیا ولې ورسره په ارتباط کې نه دي. نو د پکتیکا والي د پکتیکا کومندان د امنیت پکتیکا رئیس ریاست امنیت پکتیکا مطلق په دې کې ما هم د جواب ګوی دی باید جواب ووایي دي.
دموږ د کور یو زخمی ده او دا ماشوم ده او دا ماشوم درې کلن ده. دا مېلمسای ده ډېره باندې ډېره باندې ګران
اورېدونکو مشال ریډیو ته غوږی د دولسمو بجو د خبرونو لنډیز د انیس حجمن لاورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکې کړې دي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ایس پالیسی نه لري. بلخوا صوبایي وزیر شاه فرمان وایي چې د 2012 او 2013 کال پرتله په روان کال کې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو پیښې کمې شوې دي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوې دي. پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په دې کمپاین کې به خوښ شپږ او یا زره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د جنوبي اشیایي هیوادونو د سیمه ایزې همکارۍ د غونډې لپاره د بهرنیو چارو وزیران نن ملاقات کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان د وفد مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په دې غونډه کې د ګډون لپاره کټمنډو ته روان شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي سره د پکتیکا د پیښې په اړه خفګان شریک کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا مشال لیډیو ته پر لیکل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف بیګا له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کوي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه سلا شوي دي چې د تهران د اټمي پروګرام په اړه خبرې د 2015 کال جولای میاشتې پورې وغځوي. دوی ونشو کړی چې د نومبر د 23 ټاکلې نیټې پورې یو معاهده وکړي. عراقي ځواکونه وایي دوی د نومبر په 23 د بغداد په شمال ختیځ کې دوه ښارګوټي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته په خپله ولکه کې اخیستي دي. د عراق پوځ او کرد سرچینو په حواله سادیه او جواله ښارګوټو کې د عراقي پوځ شیعه ملیشا او کرد پیشمرګه ځواکونو په کاروایانو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خواوشا 50 وسلوال وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د دفاع وزیر چک هیګل استعفا تایید کړې ده. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل هیګل خپل دنده پای ته رسولې او دا د لپاره مناسب وخت و چې خپل خدمت سرته ورسوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ کې د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته رابیا اکرم خان کتنه کړې. را دي چې دا وو
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې کې د پاکستان سیاسي ماحول کې ګرموالی تر اوسه پورې موجود دی. د پاکستان تحریک انصاف سره سره د نورو ګوندونو جلسې هم روانې دي او داسې ښکاري چې ملک د الیکشن ماحول وي. ادارې وایي حکومت ته د ولس خبر رسول د اپوزیشن ذمېواري وي خو پاکستان کې چې کومې سیاسي سرګرمیانې روانې دي نو په هغه کې د تلخې عنصر نمایه دی. ادارې زیاتوي که په موجوده سیاسي ماحول غور وکړی شي نو معاملات ښه نه ښکاري. که وکتل شي نو سیاست کې یو واضح تقسیم ښکاري. ریلی کې دواړو اړخونو نه سخت بیانونه را روان دي. په داسې وخت کې حالات تقاضا کوي چې صورتحال زیات تلخ نشي. په سیاست کې اختلاف وي خو د اختلافات یو حد پورې پکار وي. ادارې لیکي سیاسي مشورولې له پکار ده چې سیاسي اختلافات سوچ او فکر سره هوار کړي ځکه چې موجوده جمهوري نظام ساتل د ټول سیاسي ګوندونو ذمېواري ده. ادارې اخیره کې لیکي ماضي کې هم جمهوریت ځکه ناکامه شو چې سیاستدانانو خپل اختلافات په صحیح طریقه نه و هوار کړي. اوس زیات سیاستدانانو ذمېواري جوړیږي چې موجوده سیاسي بحران هوار کړي ځکه چې همدې کې د جمهوریت بقا او سلامتی ده. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د آئینی تقاضو مطابق ملک عام انتخابات به کال 2013 کې کیږي خو که د حالاتو جاج واخیستې شي نو د دې اثرات د لرې لرې پورې نه ښکاري. ادارې وایي ملکي نظام کې خرابیان شته او داسې مسلې د هر ملک په نظام کې وي خو که مهذب جمهوري ملکونو کې داسې صورت حال وي نو هلته حکومت او سیاسي ګوندونه د خبرو اترو د لارې حل لټوي. ادارې زیاتوي ملکي ملکی مفاداتو لپاره ضروری ده چې د عین خلاف اقداماتونه ډډه وکړي شي. په نظام کې بدلون د پارلمان په ذریعه کیږي. په کار ده چې سیاسي ګوندونه په ملک کې سیاسي درجه حرارت کم کړي او مسلې د مذاکراتو او افهام او تفهیم د لارې هواري کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، اسلامي کالج یونیورسټي کې د اردو ژبې څانګې استادان اخستو لپاره د امتحان نښکاري چې انتظامي په عارضي بنیادونو د مخکې نه اخیستي شوي استادان هم په قابلیت نه واخیستي. ادارې وایي اسلامي کالج یونیورسټي کې په عارضي بنیادونو کارکوونکي استادان یو غټ شمیر کې موجود دي، خو د استادانو په امتحان کې ناکامۍ نه پس د دغه استادانو اخستو امکانات هم ختم شول. ادارې لیکي د استادانو اخستو لپاره د ان ټي ایس د امتحان په اړه هم خبرې کیږي چې دا هم په شفافه طریقه نه کیږي، باید چې دا عمل هم شفافه جوړ کړی شي. ادارې په وینا د ان ټي ایس د امتحان طریقه نوره هم ښه جوړولو ضرورت دی او په کار ده چې په عارضي بنیادونو برتي کوونکي استادان هم د قابلیت مطابق واخیستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته غوږی. اے ایف پی خبر ایجنس خپل راپور کې لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر لانجې د سیمه ایز تعاون تنظیم سارک هم غیر فعاله کړي چې خپل بنیادی مقصد کې ناکامه دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په افغانستان کې امن قائمول د افغانانو په لاسو کې دي او په کار ده نړۍ ورسره صرف مرسته وکړي. زموږ همکار منور شاه درته د دې دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
د فرانس د خبری ایجنسی AFP په دې رپورت کې راغلی د جنوبی ایشیا د هیوادونو تنظیم سارک سرمشریزا په داسې حال کې کېدونکې ده چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې په کنټرول لاین د هند او پاکستان ترمنځ د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه د وتلو پلان لري او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې به د هند او پاکستان مخالفت لا نور سیوا شي. دا رپورت زیاتوي چې د هند په تیرو عامو انتخاباتو کې د نریندر مودي اکثریت ترلاسه کول او د هغه لخوا د گاونډي هیوادونو سره د ښه تعلقاتو اراده څرګندولو امیدونه را پیدا کړي وو او خلکو تمه کوله چې سارک به هم اوس فعال شي، خو په تیرو څو هفتو کې د هند او پاکستان ترمنځ انخته خای چې څه خاص بدلون نه دی راغلی او په دې سیمه کې به حالات د تیر وخت په شان دوام ولري. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغانستان د حالاتو په تناظر کې د یو تازه کتاب په حواله لیکي. د دې کتاب نوم دی مونږ ولې په افغانستان کې جنگ و نه غاټه او امن مو قائم نکړی شو. د مجلې په وینا د کتاب کې د هغه غربي سیړونکو او کارپوهانو نظرونه شامل کړی شوی چې په سناسه حواله د افغانستان په چارو کې تجربه لري. د دې کتاب تر مخه افغانستان کې امن قائمول یوازې د افغانانو په لاس کې دي او غربي نړۍ نه یوازې دلته په جنگ غټلو کې ناکامه ده، بلکې دلته د غټې تصور هم ناسم دي. په دې کتاب کې غربي تګلارو جوړونکو ته مشوره ورکړل شوې ده چې په افغانستان کې د افغانانو په مرسته او مشرۍ د ستونزې حل ولټول شي، خو مجله لیکي چې په دې کتاب کې د افغانستان جګړه د غټلو او یا بایللو نتیجه اخذ کول د وخت نه وړاندې خبره ده او ځکه دا کتاب هم وایي چې افغانستان لا هم ډیرو زیاتو غربي مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د دفاع وزیر چاک هیګل استعفا منظور کړه او له هغه نه مننه وکړه چې خپل دندې په پوره صداقت او ایمانداري سره ورسوله. تفصیل د مشال ریډیو د مرکز د خبری څانګې د یو راپور تفصیل درته جان آکا الکوزه وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تایید کړه چک هیګل چې د دوه کلونو څخه لږه موده یې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په دندې کار وکړ استعفا کوي او زیاته کړه چې د په یو مناسب وخت کې خپل دنده سرته ورسوله. ښاغلی اوباما وویل،
For nearly 2 years, Chuck has been an exemplary defense secretary.
د شاوخوا دوه کلونو موده کې چک هیګل یو بې مثاله دفاع وزیر و او کله چې مونږ خپله ستراتیژي او بودیجه عصري کوله تر څو د اوږدې مودې ګواښونو ځواب ووایو د مونږ ته ثابت لاس راکړ. مونږ دا مهال هم د اسلامي دولت او ایبولا په څیر عاجلو ازمیښتونو ته ځواب ویلو په حال کې یو. جمهور رئیس باراک اوباما چې چک هیګل او مرستیال جمهور رئیس جو بایدن تر څنګ ولاړ و دای هم وویل اته شپېته کلن هیګل به د نوي دفاع وزیر د ټاکنې تر وخته خپلې دندې ته دوام ورکوي. چاک هیگل چې په ویتنام کې جنگیدل او د امریکا د سنا غړی وو په خبرو کې وویل د جمهور رئیس اوباما ادارې دفاع وزارت او متحده ایالات د ثبات او امنیت پر یوه قوي لوري ور برابر کړل. هیگل وویل
It's been the greatest privilege of my life.
دا زما د ژوند یو ډیر ستر امتیاز و چې د خپل هیواد دفاع وزارت رهبری کړم او تر ټولو مهمه دا و چې د دې وزارت له نارینه وو او ښځو سره خدمت وکړم او د دوی د کورنیو ملاتړ وکړم. چاک هیگل وویل متحده ایالاتو په بهر کې ائتلافونه او شراکتونه غښتلي کړل او نړیوالو بحرانونو ته یې په بری سره ځواب ورکړی دی. ده وویل د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په بری سره په افغانستان کې پوځي انتقال ته ځانونه برابر کړل. ویل کېږي چې په تیرو څو اونیو کې چاک هیگل څو ځلې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزن رایس ته لیکونه استولي وو او ورڅخه یې غوښتي وو چې جمهور رئیس اوباما باید د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر وړاندې یوه ښکاره او څرګنده کړنلاره غوره کړي. راپورونه وایي دې لیکونو د سپینې ماڼۍ غوسه راپارولې وه. هیگل په داسې وخت کې له دندې ګوښه کېږي چې د اسلامي دولت د وسلوالو او په اوکراین کې د روسیې د اعمالو پر وړاندې د جمهور رئیس باراک اوباما د اداري پالیسي څرګندنه ده. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د وکیلانو مشر جان بینر وایي د چاک هیگل پر ځای د بل کس له ټاکنې سره سم باید د متحده ایالاتو په پوځي پالیسۍ نوې کتنه وشي. د امریکا د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ځینو مخکښو کاندیدانو نومونه یادېږي. په دوی کې یوه میشل فلورنو ده چې د جمهور رئیس اوباما د ادارې په لومړیو دریو کلونو کې د دفاع وزارت د پالیسۍ د رئیسي په دندې کار کړی دی. میشل دا مهال د نیو امریکن سیکیورټي مرکز رئیس ده. کله موړی وټاکل شي دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه وي چې د دفاع د وزیر په څوکۍ ټاکله کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لیډیو ته وګي. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپاره پاکستان ابزرور په یو مقاله کې لیکي چې په دې ورستو کې د پاکستان او د روس د پلاو ترمنځ یو غونډه وشوه چې په پاکستان پر دغه محل ډیره خوخي سرګنده کړي چې د روس تاجران دی په پاکستان کې د توانایي په برخه کې سرمایه کاری وکړي. د دې مقاله نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې په روس کې د توانایي په اړه د هواد او د پاکستان یو مشترکه غونډه شوې چې پکې روس له پاکستان سره د تیلو او ګیس د راوستلو د نوابشانا تر ګوادر پورې د ګیس پایپ لاین د کوئلې په انډستری کې د نوې ټکنالوژۍ او دغه سي د مختلفو پروژو په لړ کې د همکارۍ د زیاتولو لپاره خوخي خودلې ده. پاکستان ابزرور په خپل مقاله کې لیکي په دغه غونډه کې د پاکستان د وفد مشري روس کې د پاکستان سفیر زهیر اے جنجوا کولا. د پاکستان د پلاوی د روس د لویو سرمایه کارانو سره هم لیدلی وو. دواړو لورو د توانای په پروژو چې پکې کاسا یو زر او تاپی شامل دي خبرې وکړې. د غونډې په پای کې دواړو هیوادونو په یوه ګډه بیانیه هم لاسلیک وکړ. پاکستان په دغه مهال ډیره خوښي څرګنده کړې چې د روس تاجران دي په پاکستان کې د توانایي په برخه کې سرمایه کاری وکړي. مقاله د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې وروستیو څرګندونو چې د روس سره د پاکستان د تعلقاتو په اړه کړې وي پړه لیکي چې نوموړي ویلي روس یو لوی سیمه ایز طاقت دی او پاکستان دې له پامه نشي غورځولی. خواجه آصف زیاته کړه چې د افغانستان د امریکایي او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته به امنیت د دغه هیواد لپاره یو لوی چیلنج وي. پاکستان غواړي چې د افغانستان د امن په پروسه کې روس هم همکاري وکړي. نوموړي وویل چې باید ظاهر کړل شي چې روس په تیر وختونو کې څه کړي دي او په سیمه کې د راتلونکي لپاره پرمخ قتل پکار دي. د روان کال په پیل کې د روس لخوا په پاکستان د وسلو د اغیستلو د بندیز د لرې کېدو وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې دا معامله تر ډیرو میاشتو پورې تر غور لاندې وه، خو اوس دوی ته د روس لخوا د هلیکاپټر اخیستو اجازت نامه ترلاسه شوې ده. نوموړی وایي چې روس پاکستان د وسلو خرڅولو په برخه کې د ډي کچنا بي تراوست دي چې تر مخه اوس پاکستان د روس نه وسله اخیستلی شي.
واشنگتن پوسټ ورسپاره لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې نړیوال هیوادونه ورسره مالی مرستې وکړي، نو هغه لپاره کار دي چې یو داسې حکومتي انتظامیه رامنځته کړي چې دغه هیواد د ولس پرې باور وي. دغه مقالې نور مهم ټکي د یو وړې دمې نه پس. امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې افغانستان سره د نړیوالو هیوادونو لخوا د مالی مرستو او د افغانستان د زیموارو موضوع راغستی ده او لیکي چې سونه پس افغان ولسمشر اشرف غنی لندن ته په هغه غونډه کې برخه اخیستو لپاره روان دي چې پکې به د هغو هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونه کوي چې دغه جنگ ځپلي هیواد سره مالی مرستو ته ژمن دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال افغانستان د سختو مالی ستونزو سره مخ دی. ریاستي ملازمینو ته ورسره د تنخواګانو ورکولو لپاره پیسې نشته او د پرمختیایي پروژو لپاره ورسره هم د پیسو کمښت دی. په دغه غونډه کې به ښاغلی غنی د نړیوالو هیوادونو نه د عربونو ډالرو د مرستو غوښتنه په دې موخه کوي چې څنګه دغه هیواد د پرمختګ په لاره روان کړي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دغه مالی مرستو اخیستو لپاره ښاغلی غنی له څه پکار دي چې نړۍ ترې تمه کوي. ورځپاڼه خپله د دې پوښتنې ځواب وایي او لیکي چې لومړی ښاغلی غنی له پکار دي چې په افغانستان کې یوه نوې سیاسي تګلاره برابره کړي. د ورځپاڼې په خبره تر دا مهال ولسمشر اشرف غنی په دغه برخه کې ناکام ښکاري ځکه چې تر دا مهال یې خپله کابینه هم نه ده ټاکلې. بهرنۍ او افغان رسنۍ د کابینې په جوړولو کې تر ټولو لوی خنډ د عبدالله عبدالله او د هغه ترمنځ اختلافات بیانوي. خو یو بهرني ډیپلومیټ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې ښکاري داسې چې د لندن نه د اشرف غنی د راستنېدو نه پس به د کابینې د غړو اعلان وشي. ورځپاڼې لیکي چې د لندن په غونډه کې برخه اخیستونکي هیوادونه به د دغه جنګ ځپلي هیواد راتلونکي حکومت خدوخال ډېره جدید توګه ساری او ګوري به چې آیا اشرف غنی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومتدارۍ طریقه خپلوي او کنا یو داسې حکومتي انتظامی رامنځته کوي چې دغه هیواد ولس پرې باور وکړي. یو بهرني ډیپلومیټ ورسپانې ته ویلي دي چې کابل غواړي چې خپل ولس په دې قانع کړي چې دغه هیواد راتلونکي د دوی په ګټه ده. نو شروع به د دې نه کیږي چې د راتلونکي حکومت جوړښت په کومو بنیادونو کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانی ځواکونه تیر ورځ د افغانستان د جنوب نه لاړل. په دغه لړ کې د کندهار په هوایي ډګر باندې یو رسمي غونډه هم وشوه. نور تفصیل د جاناکا الکوزی په دې رپورت کې اورو.
برتانیا په افغانستان کې له دیارلسو کالو پوځي حضور وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان له جنوب نه خپل پاته ټول عسکر وایستل. له 2001 کال راهیسې 453 انګلیس عسکر د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. انګلیس عسکرو په تیر اکتوبر میاشت کې په هلمند ولایت کې خپله پوځي اډه افغان ځواکونو ته سپارلې وه او د دوشنبه په ورځ د برتانیا د شاهي هوایي ځواک پوځیانو او عسکرو ته د کندهار هوایي ډګر کې جوړ شوو مراسمو کې مخه وویل شوه. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالون په یو بیان کې ویلي د برتانیا وسلوال ځواکونه د افغانستان په جنوب کې د خپلو عملیاتو په بشپړولو ویاړي. موږ د دې پوځیانو د میړانې او فداکاریو مننه کوو او افغانستان دا مهال د بی باثبات راتلونکي لپاره تر بل هر وخت ښه فرصت لري. د کندهار هوایي اډې څخه زموږ تلل یوه تاریخي لحظه ده. فرانس پریس لیکي زیات شمېر انګلیس عسکرو په هلمند ولایت کې پوځي عملیات کړي په کوم ځای کې چې لا هم طالب وسلوال فعال دي او د کوکنارو د کر اصلي مرکز دی. د روان عیسوي کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته رسیږي او له هغې وروسته به دوی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. انګلیس پوځیان به په 2015 کال کې له کابل بهر په پوځي اکاډمۍ کې د افغان پوځیانو د روزنې د چارو څارنه هم کوي. انګلیس ځواکونه په داسې حال کې د افغانستان له جنوب څخه ووتل چې د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې د والیبال د لوبې په ننداره کوونکو د ځانمرګې برید له امله 55 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دغه راز د دوشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په یوې حمله کې د ناتو دوه عسکر هم ووژل شول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د تیزاب پاشلونه غیزمنو زنانو لپاره کارکونکو یوې اداره وایي چې د تیر کال په شان سخ کال هم د تیزاب شیندلو یو شمیر پیښې په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د دې ادارې په وینا د دوی د غیزمنو خلکو د بیا بحالۍ او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت سره د یو قانون جوړولو لپاره په رابطه کې دي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
د ایسټ سروایور فاونډیشن په وینا چې جنوبی پنجاب کې 55 او مرکزی پنجاب کې 25 کیسونه مخې ته راغلي دي. د یادې ادارې د معلوماتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې یو کیس او بلوچستان کې د تیزاب شیندلو درې پیښو کې 14 زنانه متاثره شوې دي. په دې لړ کې د ایسټ فاونډیشن مشر محمد خان مشالیډیو ته وویل چې رپورټ شوي کیسونو کې مختلف وجوهات مخې ته راغلي دي چې یو پکې ذاتی دښمنی او د وادنه انکار هم دی.
د دې وجوهات ډېر دي او دې کې شک نشته چې ډېرې چې کم دی نو زیاتې پکې خزی دي او یو چې کم مین خبره دغه سره ریلیټډ راځي د خزو باندې وایلنس سره نو هغه دا ده چې چاته میرج ریفیوز شي نو هغه وایي چې زما نشوي نو د بل چا به هم نه کېږي. خو د دې نه علاوه دا هم شته دی چې عام لکه څنګه خلکو دشمنی وي لکه زمونږ په علاقو کې چې خلک ټوپک استعمالوي نو په عام دشمنو کې هم د تیزاب نه دی د عام د اصلي کار اخلي.
د تیزاب شیندلو کیسونو په اړه د زنانو خیر خیګر لپاره کار کوونکي ادارې د عورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وایي چې ملک د قانون موجودګۍ باوجود خلکو کې د دې په حق له آگاهي نشته چې دوی څنګه د ځان دفاع لپاره دا قانون استعمالولی شي. دی وایي
د تیر پیپلز پارټي په حکومت کې چې هغوی کوم قوانین پاس کړي وو هغه کې ایسټ تھروینګ ایکټ چې کوم دی دا هم دوی پاس کړو او یې په دغه کې د سزا او د جرمنې چې کوم دی د کې تعینات هم شو. خو بدقسمتۍ سره د سیول سوسایټي ادارې هغه ادارې چې د زنانه او د انساني حقوقو لپاره کار کوي هغې نه علاوه حکومتي سطحه باندې د دغې څه داسې خلکو کې آگاهي چې کوم دی هغه نظر وسلی شوي.
د ایسټ فاونډیشن مشر محمد خان خپلو خبرو کې مشال ریډیو سره زیاته کړه چې د تیزاب شیندلو کیسونو مخنیوي لپاره دوی د یو مکمل قانون جوړولو کوشش شروع کړی دی. دی وایي د دې اداره غواړي چې حکومت په عملی توګه تیزاب له متاثره خلکو بیا بحالۍ لپاره عملی اقدامات اوچت کړي.
مونږ ته اوس د خبرې ضرورت دی چې د دې لپاره یو سپیشل قانون وي چې هغه یو خو کلونه نه لګي په کیس په فیصله کې او بل چې کومه جرمانه وغیرہ خلکو توشی ملینز اف روپیز نو چې هغه گورنمنٹ ته نه دی بلکې چې وکټم تا او سروایور ته ملاویږي د دې لپاره چې هغه پاره باندې ځان لس بهتري راوستي شي په خپل ژوند کې.
د ذکر ده د تیزاب نه متاثره زنانو بیا بحالۍ لپاره کارکونکو کې اداره ایسټ فاونډیشن د متاثره زنانو ته نه صرف قانوني مدد ورکوي بلکې د علاج سره سره د روزګار موقع هم ورکوي.
دا مشال ریډیو ده
د خبرونه په دې برخه کې ورجو مومند قبایلی سیمه ته د مومند قبایلی سیمه نه د ترهګرۍ له وجې بې کوره شوی ولس کلن ځوان سجاد خان په شبقدر کې د مزدورۍ په حالت کې د ترهګرۍ ښکار شو. د غزلمې چې د شبقدر لوی باچا خان چوک سره نږدې د خوراک د چولو خرڅون کې دکاندار سره په مزدورۍ لګیا و په 15 نومبر لسو د وړاندې د بمی چاودنې ښکار شو چې لا هم په کټ کې پروت دی. د پلار وای چې تر اوسه پورې ورسره حکومت هیڅ مرستې نه دي کړې. شانواز ترګزی په تفصیل لري.
د لکړو محمود جنسی نه د خراب حالات له وجې بې کوره شوی ولس کلن سجاد خان په شوقدر کې لس ورځې وړاندې په یو بمی چاودنه کې زخمی شو چې دا ساتم په کټ پروت دی. سجاد خان چې د پلار نوم یې شیر زمیر ساپې دی په شوقدر بازار کې به د چولی خرڅون کړړې والا سره مزدوري کوله چې د 15 نومبر په ماسخوتن په شوقدر سیډي مارکیټ کې د وسلوالو لخوا چاودنه وشوه او سجاد خان په کې ډیر زیات ژوبل شو. سجاد خان خو خبر نشي کولی ولې پلار شیر زمیر یې وای
دا داسې چلو شو چې دی دا بشیر کشاف دے اغوی سرکار کئی پا مزدوری بانی 300 روپے دیڑی ورتا ورکوی دی ورتا ویل دی چی لال شزویا اغا کٹ راوالا اغا کٹ چی کلا دیو تا نزدی شوی دی ورسیدلی دی ندی ورسیدلی بس دالتا دا بلاس شوی دی جی دا دو چکم دے پا دی وقت دا یو سیر دا بدن دا ٹول زخمی شوی و کنا مخ نخ پو فوری کنا او دا بل اخ پو اس را معمولی زخمی شوی و
شیر زمیر وویل چې د ترهګرۍ له وجې هغوی له خپله کوره بې کوره شو ولې زوی یې د بې کورۍ په حالت کې هم د ترهګرۍ ښکار شو.
زما خپل ځان یو چې کوم دی د زړه بیماری ده روزګار نشم کولی خو زما چانیم پوی کړی په دې حالت باندې چې یاره یادسې چل دی یادسې چل دی زبه یو سیټ ته به دا ملګري دی کسانو به زه سیټ ته ګرځولم بس ماته ویل تا ته په خپله داسې یو مسله ده او دا زوی چې کوم دی استاټیک دی اسم نه دی شوی معمولي یو دوه ټکتې مونږ باسو دا خبره ده او دا خبره ده کنه.
او شیر زمیر وویل چې وړاندې ډیر ښه ژوند و خو خراب حالاتو او وروستو د کورې حالت ټول هر څه ختم کړل
نو اغه زړه ته زم چې ډیر سکون به ملاویږي چې د خپل بچو په خطرې قبانې خسي پرورش وکي کنه. نو ما نه چې کوم دی اغه فاتې شلو اوس دوی مال راوړي اغه ما ته چې کوم دی دکرا کول شي او قسم لزوم چې زما بچي ولې د تعلیم نه پاتې شلو زه دا وایم زه مخکې ګورم ما مخکینو ته ګورم ما سوک چې کوم دی څه کوي سوک څه کوي.
نو د زوی د علاج لپاره ورسره د حکومت لخوا سمرستې شوی او یا نه؟
ما خو نور خويندې ورونه په دې کې ډیر زیات لاړو ډیر زیات شهیدان شلو ډیر زیات پکې زخمي من شلو اغوی ته چې کوم دی سنه سو ایواز ما ویزا شوی دا نن زه به وسو به دسته ما زما چې کوم دی اس چاره نشته دی. نو زه د دې خبره حق لرم چې را ما ته د حکومت چې کوم دې دی ما سره دی امداد وکړي شي او زما ر بچي علاج دی وکړي شي.
دی وای چې د زوی په علاج ډیر زره روپۍ لګیدلې او لای هم علاج روان دی او دغه پیسې په قرضون راخستې دي. نو بیا مې هم دغه سیمې نه ټاکلې شوې. د صوبې اسمبلی د غړي عارف احمد زی سره خبرې وکړې او د شیر زمیر مشکل مې ورته وړاندې کړ
چې آیا د ریپورت ورغلی دی او ڈی سی صاحب هغه متعلقه ادارې ته لیدل دی که نه پیډي مې ته نو کنی کړی انشاءالله زه به نن کسان مقدته ورلی زم کور ته به کسان هم وشي او بل به د هغه د دې تپوس هم وکړي چې آیا دا پروسس چا کړی دی که نه نو کنی کړی نه هغه به انشاءالله نن زه ډیوټي والی کوم کسانو ته هغوی به ورلی هر څه پوره
کړي. یاد دي چې په دغه پیښه کې د سی ډي څلور دوکانونه زیانمن شوي او یوازې سجاد پکې زخمي شوي چې د سی ډي مارکیټ په لاره باندې خپل روزګار له روان وو. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګیوم د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په قبایلی سیمو کې د معاشي پرمختګ سرمایه کاری او په بیلابیلو قبایلی سیمو کې کارخانه او انډستریل سټیټ جوړولو لپاره دوه کمیټیانې جوړې کړې دي چې په یو میاشت کې به گورنر ته خپل رپورټ وړاندې کوي. نور تفصیل شبیر جان راکړي.
گورنر خیبر پختونخوا مہتاب خان عباسی په قبایلی سیمو کې د انډستریل سټیټ جوړولو عدالت پرمختیایي کارونه او منصوبو تیزول لپاره دوه کمیټې اعلان کړې دي. دغه کمیټې یو غړي او د قبایلی سیمو د چیمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان په دې باب لوایي
دا کمیټې زموږ تاس انشاءالله دا دي چې موږ په دغه پیریډ کې موږ به ګورنر ته داسې سجیشن انشاءالله ورکو چې وایي پریکټیکل خلک چې کوم په فاټا کې اوسېږي ته خو د هغه نه زه خو د دې نه کاروبار نه چې زموږ ډېر سوچ وکړم که نه خو چې کوم مقامي خلک دي نو کاري ته اغېزه کې لږ هم دغه ملاویږي نو هغې باندې انویسټمنټ هم کوي او کار هم پکې کوي. نو موږ ګورو دې باندې که خیر موږ سره دوه درې څلور داسې دغه شته آیلینډ ګیس ریسورسز دي د هغې پروپوزل ورکو موږ سره په مندر کې ډېر ښه ریسورس دغه دي ډیمس کې موږ سره دغه دي په اګریکلچر کې دي په لایف سټاک کې دي یو کارخانه ولګېد
نوموړي دا هم ویل چې د حکومت نه علاوه زیاتره پرمختیایي کارونه او منصوبې به نجی یا پرایویټ سرمایه کاران یا د هغوی کمپنۍ کوي او د فاټا چیمبر اف کامرس به په دې لړ کې خپل مهم کردار ولوبوي.
دا ګورنمنټ په دې باندې قائل دی چې د پرایویټ سیکټر د امر کې شي او هغه خپل مونږ داسې پروپوزل راځي چې په دې باندې زمونږ حکومت نه چې پرایویټ سیکټر خو په خپل کار وکړي کنه نو هغه سره به زمونږ سړکونه انفراستراکچر او مقامي خلکو ته روزګار چې کله کاروبار شروع شي کارخانه شروع شي کار شروع شي نو هلته مقامي خلکو ته روزګار ملو شي روزګار ملو شي نو د هغه انکم هغه به زیات شي.
دا ګورنر خیبر پښتونخوا ویان جواد د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته دا هم ویل چې دغه کمیټیانې به یو میاشت کې دننه دننه خپل تجهیزونه وړاندې کولو نه علاوه د وړاندنا په فاټا کې د معاشي حل زلو او د هغې په لار کې د خنډانو او د اسانتیاګانو په حق هم تفصیلي رپورټ گورنر ته وړاندې کوي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي ادارې یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي تا حکم کړی دی چې هر کال به د قبایلی سیمو لسو زرو پورې هلکانو جنکو ته هنري یا ټیکنیکل تربیت ورکوي چې دوی بیا په بیلابیلو کارخانو او هنرونو په ذریعه خپل روزګار کوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
او اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته. دغلته کې یوې غیر دولتي ادارې د محسودو کډوالو دپاره یو میډیکل کیمپ لګولی دی او د هغوی سره مرستې کوي. سیلاب محسود پې دا تفصیل لري.
د دریم په ورځ د غیر سرکاري تنظیم ال امداد ویلفیر فاونډیشن په ملاتړ د ټانک ډبر راغزی په ځانتا کیمپ کې مشته د مسعود کډوالو وجودي معاینه او علاج معالجه بندوبست شوای و. چرته چې ډاکټرانو یو شمېر قبایلیون معاینه کړل او د فاونډیشن له طرفه مفت دوایانې ور وویشل شوې. په دامو کې موجود یو سماجي کارکون محمد انور مسعود په دغه باره کې په دا رنګ وژغې
قبائلی
معائنے او علاج لگیا. ڈاکٹر رفیق وویل
فاؤنڈیشن
نائب مشر مولانا عبداللہ مسعود زیادہ کڑا
مهاجرین کیمپ سے فری میڈیکل کیمپ لگا والا مسجد آئی ڈی پی سے پورا چار سے مختلف قسم بیمور خال تھا تکلیف حالات سے دی اور مصر ڈاکٹر نے ٹیم رو والا جائے بیمور ٹیسٹ فری کی جی اور دیتا مفت معائنہ کی جی اور اعلیٰ کوالٹی والا جی قیمت وہی تو آ دیتا فری ملا بھی اور دے آئے جی مختہ مصر سے پھر اچھا پشتنا نہ دو کریے
مولانا عبداللہ مسعود دا ہاں جواتا کڑا چھ فاؤنڈیشن بعد مسعود کٹوالو مفت علاج اور دوایانو اور کولو سارا پدا کیمپ سے داغوئی دے پارا دچلو دے و بود دے یتیمانو اور طالب علمانو نقد ملا تڑ ہاں کبھی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
ورزوس خیبر قبائلی سیمی تا د دغه سیمی د جمرود خلق شکایت کوي چې دلته د ماشو له وجې د ملیریا ناروغي زیاته شوی دوی وایي چې د خیبر جنسی د صحت محکمه د دی ناروغي د مخنیوي لپاره خپل ذمہواری پوره کړی فرهاد شینواری په نور تفصیل لري
د خیبر جنس د جمرود خلق وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي په دې حکله د جمرود سیمې او مشر ملک وزیر کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی وویل یاد دیوی چې په جمرود کې د ملیریا ناروغي خورا شوې ده خو بیا په خارغلی سیمه کې د شری ناروغي زیاته شوې ده او ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت د داسې ناروغیو د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړي فرهاد شینواری